سلام په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. زه صفی الله ستان اگزای مود ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم. پیل په خبرونو کوو.
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي د نهو میاشتو پر مهال له ایران او پاکستانه نږدې 1,28,000 افغانان خپلې واده ستانه شوي. دغه ادارې پرون په یو ټویټ کې ویلي له جنوري څخه تر اکتوبر پورې 6,16,600 افغانان له ایران او 6,3,300 نور له پاکستانه راستانه شوي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق زیاته کړې د سرحدي سیمو په کمپونو کې د هغو بشري چارو ملاتړ کوي چې افغانستان ته د ستنېدونکو کورنیو روغتیايي او د رواني ټولنیز ملاتړ خدمات وړاندې شي. دغه ادارې نه دي ویلي چې دغه شمېر افغانان په خپله خوښه افغانستان ته ستانه شوي که په زور اخراج شوي دي. په دایکندی کې د طالبانو چارواکي د یوې 19 کلنې نجلۍ د ځان وژنې د پیښې خبر ورکوي. د دایکندی لپاره د طالبانو د امنیې قومندانۍ ویاند غلام علي جاوید ازادي راډیو ته وویل دغه نجلۍ د مرکز نیلي په یوه کلي کې پرون ماسپښین ځان وژنه کړې. د جاوید په خبره د دې پیښې انګیزه لا معلومه نه ده. د نجلۍ ځینو خپلوانو د نوم د نښودلو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي هغې د کورنیو ستونزو له کبله ځان وژنه کړې. د دوی په وینا نجلۍ په بلخ کې د خپلې خوښې وړ پوهنځي ته بریالی شوې وه، خو کورنۍ د تحصیل له دوام سره مخالفت کوو او د هغې د واده کېدو غوښتنه یې کوله. د ستر صلیب نړیوالې کمیټې د غزنی په یو روغتیایي مرکز کې د جراحي څانګې د جوړېدو د چارو بشپړېدو خبر ورکړ. دغه ادارې پرون په خپل ټویټر پاڼه خبر ورکړی چې اوس به هغه امیندواری میرمنې چې د جراحي عملیاتو ته اړتیا لري او په دې ساحه کې 40,000 ځایي اوسیدونکي مجبوره نه وي چې د روغتیایي خدماتو لپاره نورو پرتو سیمو ته سفر وکړي، کولی شي له دغه روغتیایي مرکز څخه استفاده وکړي. په افغانستان کې لا هم خلک شکایت کوي چې وړ روغتیایي خدمات نه ورسیږي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی وایي ایروان میلادي کال په ایران کې د بهرنۍ پانګونې نیمایي د افغان پانګوالو لخوا شوې. حسن کاظمي قومي پرون د ایرنا خبري اژانس سره په خبرو کې وویل ایران چې د بهرنۍ پانګونې په جلب کې له ستونزو سره مخ دی، باید د افغان پانګوالو له لوړ ظرفیت څخه په بهترین شکل استفاده وکړي. د ایرنا د راپور له مخې د افغان وګړو 1400 شرکتونو په مشهد ښار کې د اقتصادي فعالیت جوازونه ترلاسه کړي چې د پانګې اندازه یې 1,000,000,000 ته رسېدلې ده. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته په سلګونو افغان پانګوال په نورو هیوادونو کې پانګونې وکړې او هلته خپل فعالیتونه پیل کړل. د ایران تر 200 زیاتو مدني فعالانو، لیکوالو او د قربانیانو د کورنیو غړو د یوې بیانیې په لاسلیک سره په ایران کې د اعدامونو د مخنیوي لپاره له نورو فعالانو او اتحادیو هم غوښتنه وکړه چې له دوی سره خپل غږ ملګری کړي. د ایران د پارلمان غړو بیا خبرداری ورکړی چې په ایران کې د وروستیو ناکراریو پر مهال د اعتراض کوونکو لپاره سخت مجازات یو اړتیا ده. د بیانیې 215 لاسلیک کوونکو ویلي په ایران کې د معترضانو وروستیو دوو اعدامونو دوی اړ کړل چې دغه غوښتنه وکړي. په بیانیې کې ویل شوي چې د محسن شکاري او مجید رضا رهنورد اعدام هغه تاکتیکونه دي چې د ایران حکومت یې د هغو خلکو د غلي کولو لپاره کاروي چې د حکومت له ځپلو په تنګ شوي. شکاري د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ او رهنورد تېره دوشنبه اعدام شول. خبرونه مو اوریدل ور به شو د پروګرام د مطالب معرفي ته. پرون په سپین بولدک چمن کې درنه جګړه وشوه. دواړو خواو ته مرګ ژوبله اوښتی ده.
ټک ټک نسته داسې ماښام ځانو پر لږ ټک ټک کودغونه کم جنگ وو. په دې کې شل ټپیان په دا شلو کې د څلورو حالات یعنی نازک وو.
له پخواني افغان ډیپلومات زردشت شمس سره مو د همدغې جګړې د اغیزو په ارتباط مرکه کړې.
دغه سی پیخې د دواړو خواو ولسونو باندې هم ډیر بد تاثیر کوي. د دوی په تجارت باندې، د دوی په ژوند باندې، د دوی په کاروبار باندې دوی ته ډیر زیات زیانونه اړوي. او داسې ښکاري چې پاکستان په لوی لاس غواړي چې د دواړو خواو ولسونو اقتصاد وځپي.
ملګرو ملتونو اندېښنه ښودلې چې طالبان داخلي بې ځایه شوي له موقتي کمپونو باسي. د ناروی د کډوالو شورا هم ورته اندېښنه ښودلې او ویلي چې طالبانو په دې وروستیو کې د بادغیس له لنډ مال کمپه شاوخوا 40,000 بې ځایه شوي کسان ایستلي.
له دغو بې ځایه سوو د طالبانو د چارواکو تمه دا ده چې په دغه ولایت کې خپلو اصلي مینو ته ستانه سي، خو دوی د دې کار لپاره هیڅ ډول وسایل نه لري.
ملګرو ملتونو د دوم ځل لپاره نیویورک ته د طالبانو د حکومت د استازي د لیږلو وروستۍ پریکړه وځنډوله، خو طالب چارواکي وایي
دا د اسلامي امارت د اوسنی حکومت حق دی چې په ملګرو ملتونو کې دایمي استازولي ولري، خپل غوښتنې او نظر نړیوالو سره شریک کړي.
پا په کابل کې هم یو سرپټي د کرکټ اکیډمي جوړ شوې.
دغه انډور اکیډمي ډېرې ځانګړتیاوې لري. د دې ګراس چکم دی هغه د استرالیا میټ دی. د دې وکټ چکم دی هغه د استرالیا میټ دی.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
را به شو. اول مطلب ته د طالبانو دفاع وزارت وایي په سپین بولدک چمن کې جګړه لومړی د پاکستانی عسکرو لخوا په ډزو سره پیل شو، خو پاکستان بیا د جګړې د پیل ملامتي پر طالبانو اچوي. پرون په دې سیمه کې یو وار بیا جګړه وشوه او ویل شوي چې په دې وسلواله شخړه کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله اوښتې. پاکستانی رسنیو رپورټ ورکړی چې په دې وسلواله شخړه کې یو پاکستانی وژل شوی او شل تنه نور ټپیان دي. طالبانو بیا د دغه شخړو د مخنیوي لپاره پر خبرو اترو ټینګار کړی. د وروستیو راپورونو له مخې په چمن کې ځینو خلکو پر خواله رسنیو ویډیوګانې خپرې کړې او پکې ښکاري چې پاکستانی عسکر او درنې وسلې له هغې ډلې توپونه د چمن خواته ور روان دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
پرون پنځشنبه په روانه اونۍ کې دوهم ورځ وچی د طالبانو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ شخړه وسوه. پاکستانی رسنۍ وایي د طالبانو لخوا پر چمن هوانونه هم وشتل سوي چې لږ تر لږه یو تن یې وژلې او شپاړس نور یې ټپیان کړي دي، خو ځینې سرچینې د ټپیانو شمیر زیات ښیي. د پاکستان رسنۍ وایي د طالبانو لخوا توغول سوي دوه هوانونه د چمن په چنګي ساحه کې د ملکیانو پر استوګنیزو ساحو لګیدلې دي. سرچینو رسنیو ته ویلي چې د طالبانو لخوا بے باک اندښتونه روان چې پاکستانی ځواکونه په وړاندې سنجول سوي اقدام وکړ. د چمن یو ځای وسیدونکو چې د موضوع د حساسیت لقبلې د خپل نوم له شودلو ډډه کوله تیر شپه ازادي راډیو ته وویل په شخړه کې چې د شپې پای ته ورسېد شاوخوا شل تنه ټپیان دي.
ټک ټک نسته داسې ماشام ځانو پر لټ ټک ټک کوډونه ځانن کم جنگو په دې کې شل ټپیان په دا شل کې د څلورو حالات یعنی نازکو خطر سره مخ وو. اوس داس جنگ درېدلې دي. نو
په سپین بولدک هم د لشتر لژد و ملکیانو د ټپکېدو خبر ورکول سوی، خو طالبانو نخپل لوري ته او نه هم په سپین بولدک ملکیانو ته دا وشتي مرګ ژوبلی په باب څه ویلي. په راپورونو کې ویل سوي چې طالبانو غوښتل په شیرو وبوسیمو کې پوسټه جوړ کړی چې پاکستاني مخنیوي کړي. د سپین بولدک یو وسیدونکو شفیق پښتون ازادي راډیو ته وویل
ډېر ملګري چورز موږ نږدې پاتې وو او هغه هم دا ویلو شهیدان پاتې وو چې موږ څخه د پاکستانی چارواکو د خوا پر موږ د سیوی دي پردا کورو پردا کلو پردا باندې یعنی الته وسه خلک دته مجبور سیوی دي چې دغه ځین ورته فریږدي.
په سپین بولدک سرچینې وایي د پاکستان لوري کلون رئیس غواړي د افغانستان درې کلی مازل، لقمان او شیخ محمد لاندې کړی او هلته ځایي کسان نور سیمو ته په کډه کولو مجبور کړي، خو پاکستان په دې باب څه نه دی ویلي. د 1940 مریض کال په غبرګولي اجزا میاشت کې هم د لقمان او جانګیر سیمو پر ملکیت د افغانستان او پاکستان سرحدي ځواکونه په شخړه اوښتي وو. د پرونی شخړې په باب د طالبانو دفاع وزارت پرون وخته په یو وضاحت کې ویلي په سپین بولدک د پاکستانی سرتیر لخوا یو اربیا د سوی او جګړه ورنشته. د طالبانو او دفاع وزارت زیاتوي چې د دوی حکومت د هر ستونزې لپاره خبري معقوله لار غني. تیر یک شنبه هم په سپین بولدک چمن کې د طالب وسلوالو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ شخړه کې اته پاکستانی وګړي او یو طالب وژل شوی وو. هغه وخت هم پاکستان د شخړې د پیل ملامتي پر طالبانو او طالبانو یې د پیل ملامتي پر پاکستان اچوله.
راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو دفاع وزارت وایي په سپین بولدک چمن کې جګړه لمړی د پاکستانی عسکرو لخوا په ډزو سره پیل شو، خو پاکستان بیا د جګړې د پیل ملامتي پر طالبانو اچولې. پرون په دې سیمه کې جګړه شوې او ویل شوې وسلواله شخړه کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله اوښتې او پاکستانی رسنیو ویلي لږ تر لږه یو پاکستانی وژل شوی او شل نور ټپیان دي. طالبانو بیا د دغو شخړو د مخنیوي لپاره پر خبرو ټینګار کړی. دا څووم ځل دی چې په دې ځای کې د پاکستان د سرحدي ځواکونو او طالبانو ترمنځ وسلواله شخړه کیږي. زموږ همکار له زردشت شمس نه چې پخوا په پاکستان کې د افغانستان د ډیپلومات په توګه کار کړی د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې په سپین بولدک چمن کې ولې وخت نا وخت دغسې وسلوالې شخړې کیږي.
د افغانستان د ګډوډینو په استفادې پاکستان په تیرو څو لسیزو کې د ډیورنډ پر کرښه یو وړخیزه او خپل سر اقدامات ترسره کړي. هلته پوستې جوړې کړې دي، اغزن تارونه تیر کړي دي او د خلکو تګ راتګ چې له پیړیو راهیسې دوی په اسانه تګ راتګ کوو دا ډېر زیات ستونزمن کړی دی او حتی به ځینو کې بیخي مخه نیولې ده. د دې ترڅنګ دوی بیا بیا پرون کې عمل ترسره کوي چې د تیر حکومت پر مهال هم په کرخه به وخت نا وخت تاوتریخوالی رامنځته کېدو. اوس هم دوی دغه اقدامات کوي چې د اوسنۍ چارواکو یا د اوسنۍ امنیتي پرسونل د غبرګون سره مخ کیږي او د غلطه تاوتریخوالی رامنځته کیږي.
که څه هم دواړه لوري د یو بل په ملاتړ تورن دي، وخت نا وخت دغه شخړو د مخنیوي لپاره خبرو ته هم ناست دي. د دوی مذاکرو ولې کومه نتیجه نه ده ورکړې؟
لکه رئیس چې پاکستان پر کرخه اغزن سیم تیر کړي، په ځانګړي ډول په هغه سیمو کې چې ولسی وګړي هلته زیات ژوند کوي، د خلکو کلی دي، بازارونه دي، دلته دوی په ډیر متنازع سیمو کې هم مداخله کړې ده او تاسیسات یې جوړ کړي دي. هغه سیمې کې چې خلک نشته دي، غریزې دي، د مثال په توګه په کونړ کې، په خوست کې، د پکتیا په هغه سیمو کې، په هغه کې خو پاکستان بیخي ډیر زیات تجاوز کړی دی او د هغې پوښتنه پکار ده. مګر دلته د دوی دغه تجاوز بیا ډیر زیات بربنډیږي او دلته د هم د امنیتي پرسونل او هم د عامو خلکو د غبرګون سره مخ کیږي. نو تر سوچ پاکستان پر کرخه د خپل اقداماتو نه لاس په سر شوی نه وي، په شا شوی نه وي او د خلکو تګ راتک د پخوا په سیر بیلو قید او شرط اجازه نه وي ورکړي، دغه رنگ تاوتریخوالی بم بیا بیا رامنځته کیږي او دغه پیښې بم بیا بیا رامنځته کیږي.
دغه سی پیښې د طالبانو او پاکستان اړیکو ته څه زیانونه اړوي او هلته میشتو ولسونه کې څه ډول کړکیچ ایجادولای سي ستاسو په نظر؟
که څه هم طالبان د رهبرۍ په کچه هیڅ کله نه غواړي چې داسې پیښې رامنځته شي، او متاسفانه موږ خو د پاکستان د دفاع وزیر خبرې واورېدې چې دوی ویل چې طالبانو د چمن پر پیښې بخنه غوښتې ده، په داسې حال کې چې پاکستان دغه کرخباني پرونکي عمل ترسره کوي. په زیر دې چې پاکستان بخنه غواړي، نو دوی بخنه غوښتې ده. خو په هر صورت مګر کوم عادي سرتیری چې د پاکستانی قواو لخوا د افغانانو توهین ګوري، د دوی تیری ګوري، هغه هلته په هماغه ساحه کې خپل غبرګون ښایي. مګر بیا هم په ټوله کې دغسې پیښې د طالبانو او د پاکستان په اړیکو باندې کافي ژور منفي اغیز لري، او دغسې پیښې که زیاتې شي د دوی اړیکې به لا زیاتې پیکه شي. خو د دې تر ټولو مهمه برخه دا ده چې دغسې پیښې د دواړو خواو ولسونو باندې هم ډیر بد تاثیر کوي، د دوی په تجارت باندې، د دوی په ژوند باندې، د دوی په کاروبار باندې دوی ته ډیر زیات زیانونه اړوي، او داسې ښکاري چې پاکستان په لوی لاس غواړي چې د دواړو خواو ولسونو اقتصاد وځپي او بیا بیا دغسې پیښې رامنځته کړي، لارې بندې کړي، د دوی تجارت زیانمن کړي او په ټوله کې د دوی په ژوند باندې منفي اغیز وکړي.
په پاکستان کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات زردشت شمسو چې د چمن سپین بولدک د ورستې شخړو د اغیزو او عواملو په ارتباط له موږ سره خپل نظر شریک کړ.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي په افغانستان کې د داخلي بې ځایه شوو د اجباري اخراج لپاره د ناروې د کډوالو شورا د غوښتنې ملاتړ کوي. د ناروې د کډوالو شورا پرون ویل طالبانو په دې سړه هوا کې د بادغیس له یو لنډمهاله کمپه شاوخوا 20,000 بې ځایه شوي کسان ایستلي. طالبانو لا د دې موضوع په ارتباط تبصره نه ده کړې. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ناروې د کډوالو شورا د هغه څه په باب اندېښنه وښوده چې د بادغیس له یو کم څخه د داخلي بې ځایه شویو اجباري اخراج بلل شوی دی. په افغانستان کې د ناروې د کډوالو شورا رئیس نیل ترنر تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په قلعه نو کې له دې کمپه نږدې 20,000 کسان په زور ایستلي دي.
And the expectation is that they will return.
له دغه بیا ځای سو د دوی یعنی د طالبانو د چارواکو تمدا د چی په دغه ولایت کې خپل اصلي مينو تستانسي، خو دوی د دې کار لپاره هیڅ چول وسایل نه لري. د دوی اکثریت اوس خپل گاونډیان سره ژوند کوي، یا په قلینو کې د نن یا هم اطرافو کې خیمه درولې دي. موږ باید ډاډ ترلاسه کړو چې دا کار د افغانستان په نور برخو کې نه تر سره کیږي، ځکه وضعیت ډیر خراب دی او خلک خپل خوشنه بلکې جبوریه لخپل کورنو به ځای کیږي.
د ناروې د کډوالو شورا پرون په یو اعلامیه کې د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې چې له موقتی کمپونو د داخلي بې ځای شګو د نور اخراج مخه تر هغه ونیسي چې د دوی د دایمي استوګنه لپاره بدیل لارې چارې موندل شي وي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینر تیر ماښام پر ټویټر لیکلی د ناروې د کډوالو شورا د دې غوښتنې ملاتړ کوي. د طالبانو چارواکو د برغیس لې وکم څخه د کورنۍ او بې ځای شویو د اخراج په باب رسمن څه نه دی ویلي. د ناروې د کډوالو شورا رئیس ازادي رادیو ته ویلي چې په هغو سیمو کې چې دغه بې ځایه شوي کسان ژوند کوي د ژوند لومړنۍ اسانتیاوي نشته. د هغه په وینا چارواکي دند لري چې خپل اصلي مینو ته د بې ځایه شویو ستنول په مناسب ډول ترسره کړي. د ناروې د کډوالو شورا په اعلامیه کې د نیل ترنر په وینا ویل شوی د بادغیس له دې کمپه د بې ځایه شویو ډیر اخراج شویو کسان نه د خپل ماشومانو مړولو ته خواړه او نه هم د ځانونو د تودولو لپاره وسایل لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری د شپیرو لمخې دا مهال په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو کسانو شپیر 3.5 میلیونو ته رسیږي. جګړې، طبیعي پیښې، وچکالی او نور ستونزې په افغانستان کې له خپل اصلي مینو د خلکو د کډی کولو له اصلي عواملو ګڼل کیږي.
ازادي رادیو په لاندو څپو په 19 یاویشت او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب ازادي رادیو په 2000 او 2000 یو سلو 40 10,000 اته 100 شپېته او 15,000 شپږ 100 40 کیلو هرتز اوریدلای شي.
ملګرو ملتونو د دوم ځل لپاره نیویورک ته د طالبانو د حکومت د استازي د لیګلو وروسته پریکړه وزندوله. رویټرز خبري اژانس د ملګرو ملتونو د اعتبار لیک د کمیټې له قوله ویلي د طالبانو او د میانمار پوځي حکومت کولای شي خپل استازي نیویارک ته ولیږي او کنه په دې اړه وروسته پریکړه ځنډول شوې ده. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړی سویل شاین چې د طالبانو د حکومت لخوا د ملګرو ملتونو ته د امرسان د استازي په توګه معرفي شوی وایي چې دا پریکړه دوی ته د منلو وړ نه ده. جزئیات په دغه ریپورت کې.
رویټرز خبري اژانس د ملګرو ملتونو د اعتبار لیک کمیټې له قوله ویلي چې په ملګرو ملتونو کې د دوه دوه هیوادونو د استازو په توګه د طالبانو او د میانمار د پوځي حکومت د استازو د منلو پریکړه د دویم ځل لپاره ځنډول شوې ده. د ملګرو ملتونو د اعتبار کمیټه د روسیې، چین او د امریکا متحده ایالاتو په ګډون د نهو هیوادونو له استازو جوړه ده. ټاکل شوې چې دغه راپور د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د تایید لپاره وړاندې شي. رویټرز خبري اژانس د ملګرو ملتونو د ډیپلوماټانو له قوله ویلي چې په ملګرو ملتونو کې د طالبانو د حکومت او د میانمار د پوځي حکومت د استازو رد کول په دې معنی دی چې دغه دوه هیوادونو اوسنی استازي کولای شي خپل کار ته دوام ورکړي. تیر کال د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې هم په دغه سازمان کې د طالبانو د حکومت او د میانمار د پوځي حکومت د استازو د منلو په اړه وروستۍ پریکړه ځنډولې وه. د ملګرو ملتونو د اعتبار لیک د کمیټې غونډه د دسمبر په 12مه جوړه شوه او پریکړه وشوه چې د افغانستان او میانمار اوسنی استازي به خپل کار ته دوام ورکوي. خو طالبان وایي چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي څوکۍ د دوی حق دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړی او ملګرو ملتونو ته د طالبانو د حکومت نومول شوی استاذ سویل شاین په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دا د اسلامي امارت د وسنی حکومت حق دی چې په ملګرو ملتونو کې دایمي استاذ ولی ولري خپل غوښتنې او نظر نړیوالو سره شریک کړي او د نړیوالو نظر او اندېښنې هم واوري. دا د ټولو په مصلحت دی. لبل په علاوه اسلامي امارت د دې چوکۍ د ترلاسه کولو لپاره ټول شرایط پوره کړي. دا چې د سیاسي فشار په خاطر او سیاسي ملحوظاتو لپاره د افغانستان ولسمه دغه حق اخیستل شوی دا ښکارا بې انصافي ده او د قانوني نورمونو خلاف عمل یې بولو.
طالبانو تر دې وړاندې سویل شاین په ملګرو ملتونو کې د خپل استازي په توګه معرفي کړی و خو تر اوسه دغه سازمان نه دی منلی. خو د افغانستان د پخواني رژیم د ولسي جرګې غړي فوزي کوفي ازادي راډیو ته ویل چې تر څو چې طالبان د افغان ټولنې واقعیتونو ته درناوی ونه کړي او یو جامع حکومت جوړ نه کړي دوی به هیڅکله د ملګرو ملتونو د استازولۍ څوکۍ ونه ګټي.
فکر نمی کنم برای دنیا همی مناسب باشه.
زه فکر نکوم چې نړۍ ته دې دا مناسبه وي چې له څوګونی چلند سره داسې ډلې ته څوکۍ ورکړي چې هغه بشري حقونو، د ښځو حقونو، قومونو او د ټولنې نورو خلکو ته هیڅ ډول درناوی نه لري.
ملګرو ملتونو نیویارک ته د طالبانو د استازي استول زکه ځنډولي چې طالبان د خپل واکمنۍ رئیس په افغانستان کې د بشري حقونو په سرغړونه تورندي. هغه څه چې طالبان نه مني او په وار وار ویلي چې دوی د اسلامي شریعت سره سم په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي توګه د ښځو او انجونو حقونو ته ژمن دي. خو د دوی د واکمنۍ په 1400 میاشتو کې لشپږم ټولګي څخه پورته انجوني ښوونځي ته لتلو منع شوي دي. په ډیری دولتي ادارو کې ښځو خپلې دندې له لاسه ورکړي، حجاب اغوستلو ته اړ شوي دي، له شرعي محرم پرته د لرې واټنونو د تګ اجازه اجازه نه لري. دوی تفریح پارکونو ته نشیتلای، په حمامونو او ورزشی کلبونو هم بندیز لګیدلې دي. هغه بندیزونه چې د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې د اساسي شرطونو خلاف دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
وربشو خوستا هلته د وزیرستاني کډوالو څخه غاڼي شکایت کوي چې د ژمنه او نقدي مرستو لیستونه څخه نمونه استل شوې دي. وای کچې په ژمي کې ورسره نقدي مرستي ونشي نو خلک به د سونګ توکو د وادرملو او پوخاک درانیولو په خاطر د پیسو د نشټوالي لعمله سخت ستونزو سره مخ وي. بل لورته مسولین وای په دې اړه د نړیوالو بنسټونو د استادو لخوا تصمیم نیول کیږي او دوی تا ملري چې د نورو په شان به پاتو کسانو ته هم هرې کورنۍ ته $215 نقدي پیسې وویشل شي. نجیب الله الوخیل او نور جزئیات.
په خوست کې میشتو وزیرستانیو کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمیشنرۍ لخوا د ژمنیو توکو د رانیولو په خاطر د نقدي مرستو ویش پیل شوی، خو یو شمېر کډوال وایي له سګنیو لیستونو یې نمونه ایستل شوي دي. د مرستو د ویش مسؤل کسان وایي دوی څه د پاسه 8000 کسانو ته نقدي مرسته راوړي، خو دوی سره په دې لیستونو کې د شکایت کوونکو نمونه نشته. ځینې وزیرستاني کډوال وایي د دوی ستونزه دا ده چې په کمپیوټر کې دوی پسې پیسې حصول شوي، خو د هغوی په وینا پیسې نه دي ترلاسه کړي. په ګلان کې کې یو تن وزیرستاني کډوال ملک حاکمین خوجی خیل آزادۍ راډیو ته وویل
هر کله نامیسته نقدي مرسته ترلاسه و امیر د زمي پیرا چار په چلے دا کشر داخل ته ونه رسید د 10-15 سره مخمخ شي چې ټوله نړۍ ته د نړۍ په ځوريږي کنه. امیر په جدي سره دی نه سیار نه غشتنه دو چې دا خلطه غریباتی ده کنه رکول په زمي را سدا چې اسو ته ورسیږي.
قومي مشر مالی خان اثر چې د سپیر ولسوالۍ د میر سپر کانی کلی کې اوسېږي وای تیر کلونه دوی ته نقد او د خوراکي توکم راستي په سمته ګرځېدي، خو دا ځل نګدې نیمایي کورنۍ له نقدي مرستو به برخي شوې دي.
ساش کول په دایست نقدي مرسته چا سره کیږي په هې کې داس خلک شته چې نیم په نیمه کرنې په دکه مخرمه شوې دي، پته شوې دي او نیم په نیمه تر رسیدلې دي. د یونیسیار نه یا د دبليو فینا یا داسې نره ملل متحده د بهر نمیر دا حال هوډ چې میر سره دا خبره ویل په دغه رنگ وش.
هغه وزیرستاني کډوال چې د نقدي مرستو پرستونو کې نمونه نشته خوښینی دی وای دوی د ژمي د توکو درانه ولې لپاره کومه بل چاره نه لري. یو تن سپینګری وزیرستاني کډوال جنات د خوست د لری پرتیسمی افغان دوبې څخه ګلان کینته د پیسو د ترلاسه کولو په خاطر راغلی دی. دی وای
دا مشکلې سمستا دا چې دولاور نه وځه ول نه وتاي نشي درې ګنټه څلور شپه کله د کاوی بیا سپینټری سیکا پکې نس کوریکټ لږه چې بیا نه نابزي نه نه چې به شي ته وې چې دا غا نشته پکې دا نو وې چې په بازار کې دو یا په درګي کې دو یا په بلځي کې دو یو ور ډالر منه پته نه دار وخت مو خوستي دي دا دور ته مت نه روکوي.
هغه کسان چې نقدي مرستو به برخې شوي یو شمېر داسې هم دي چې پولیسټونو کې نمونه شته خو د مرستو په ویش کې لستونزو شکایت کوي. د درپخیرو د سرای اوسیدونکي قاری امیر الله له مسؤلینو غوښتنه وکړه چې د دوی مسله په اساسي ډول وڅېړل شي.
مې شکل کار دغه راس کو په مخ یې ارتولو چې توست مرسته هغه وخستي مودالان چې هغه ورس چې وسړی شاو خستي کار دې مو سره داشنه ختی مو سره دا وخستي چا د ثبوت اخر و چې نه بیا د کمپیوټر شو خو درویغه غنه چار نو خوستی دی پاوټو سٹیټ بو نه نویر کای د الله دی پر ټوله نړیوال خلک ته دا خبره مشکی چې مش سره دا ظلم زی تیار سره شي دغه دی چې مش پښتنه وشي.
بلوري ته په ګلان کېم کې د ویشیدونکو نقدیم راستو د ټیم مشر د غاګ نه سبتولو په شرط آزادای رادیو تو ول د لستون د 2018 کال دی او نړیوال خوراکي پروګرام یونیسیار ته سپارلی او د دې کسانو نمونه پکې نه دی راغلی. نو موري ول دوی یاد ستونزه د اړوندو مؤسساتو له مسؤلینو سره شریکه کړي او دوی تمل لري چې ایوه حل لار به ورته وموندل شي.
ازادي رادیو پلنډو چپو پنونس یوشت او پینځوش مترو باندې واوري.
په کابل کې د کرکټ لپاره یو خصوصي سرپټه یا انډور اکیډمي پرانستل شوې. د اکیډمي چې د کابل په سید جمال الدین خارګوټي کې جوړه شوې شاوخوا یو لک امریکایي ډالر لګښت پرې راغله. جزئیات له بختیار سایل اورو.
په کابل کې د ایوبی کمپلیکس لوري د ازل د کرکټ روزنې په پار انډور یا سرپټا کرکټ اکیډمي پرانستل شو. د اکیډمي چې د کابل ښار په سید جمال الدین افغان خارګوټي کې جوړه شوې ده 13 ورځ د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د یوشمیر لوبغاړو او کرکټ بورډ چارواکو په ګډون پرانستل شو. د ایوبی کمپلیکس مشر عبدالطیف ایوبی ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د اکیډمي د شاوخوا 100,000 امریکایي ډالرو په لګښت نړیوالو معیارونو برابره جوړه شوې ده. خاغلی ایوبی د خپل خبرو په دوام کې داسې وایي،
دغه انډور اکیډمي ډېرې ځانګړتیاوې لري. د دې ګراس چې کوم دی، چې کوم ګراس کارپیټ چې برابر شوی ده، هغه د اسټرالیا میټ دی. د دې وکټ چې کوم دی، هغه د اسټرالیا میټ دی. مقصد هغه لوبغاړي چې غواړي د اسټرالیا کنډیشن سره ځان برابر کړي، پدې اکیډمۍ کې تمرین کول ورته ډېر اړین دي.
ایوبی زیاتوي چې په دې روزنیز اکیډمۍ کې د ټکنالوژۍ ځینې مهمې آلې لکه د توپ اچونې او د چټک توپ اچونکي د توپ د سرعت معلومولو ماشینونه هم نصب کړي دي. هغه د غرض وایي چې له دې اکیډمۍ سره جوخت د بدني روزنې یا فټنس مرکز پرانسته هم کړي ده. ښاغلی عبدالطیف ایوبی ازادي رادیو ته زیاته کړه چې په دې اکیډمۍ کې د تمریناتو په خاطر د ورځې له درې وختونو استفاده کوي او موخه یې دا ده چې ګڼو لوبغاړو ته د لوبې دو زمینه مساعد شي. په کابل کې د ژمي پر رسیدو سره د کرکټ لوبغالو او سرخلاصو روزنځایونو دروازې تړل کیږي، چې آن د وري یا حمل تر میاشتې پورې لوبغاړي له تمریناتو محروم وي. ایوبی په همدې تړاو په خپلو څرګندونو کې ویلي دي،
کابل ژمی نسبت د نورو ولایتونو ته اوږد وي، نو همدا هدف هم زموږ وو چې د کابل لوبغاړي یا به نورو ولایتونو ته مسافر کېدل او یا به د تمریناتو نه محروم کېدل. نو همدا وجه وه چې موږ دغه اقدام وکړو چې ترڅو سرپټی اکیډمي جوړ کړو.
د ښاغلي ایوبی پټکو چې له تیرو پنځو کلونو راهیسې په کابل کې د کرکټ په برخه کې شاوخوا څلور میلیونه ډالره پانګه چونه کړې ده، چې په معیار برابر کرکټ لوبغالی، سرخلاصي اکیډمي او لوبغاړو ته نورې اسانتیاوې هم برابرې کړې دي، چې د ملي لوبډلې لوبغاړو پر ګډون سربیره پکې سلګونه ځوانان هره ورځ تمرینات ترسره کوي. نوموړی دا هم وایي چې لا یې له دې پانګه چونې کومه ګټه نه ده کړې، خو د خپلې علاقې له مخې غواړي چې د افغانستان کرکټ ځلاند وي او لوبغاړي د روزنې په برخه کې کومه ستونزه ونه لري. د افغانستان کرکټ بورډ اداره چې د کرکټ له نړیوالې شورا سره بشپړ غړیتوب لري، د کرکټ څارونکو په اند دغه اداره لا هم په نړیوالو معیارونو برابر لوبغالی، اکاډمۍ او نور امکانات نه لري، خو ځینو سوداګرو په پلازمینه کابل او نورو مهمو ولایتونو کې سلګونه زره ډالر پانګه چونه کړې چې هر ورځ پکې په سلګونو تنه ځوانان لوبې ترسره کوي. د یادونه ده چې تر دې وړاندې د خصوصي سکتور په چوکاټ کې د محمد مرزا کټوازی په نوم یو بل سوداګر هم په کابل کې د کرکټ سرپټ اکاډمۍ جوړه کړې وه، چې اوس مهال پکې لسګونه ځوانانو ته روزنه ورکول کیږي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه له بیا ځادي راډیو نل تکړي دي، ځان حقوق دی، بل حقوق دی، گاوا
په ساده او روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د سپین بولدک چمن پر ارتباط ځینو کسانو د ازادي راډیو په فیسبوک باندې هم کمنټونه لیکلي دي. لاغې ډلې مینا لیکلي د خبره چې د وطن ټوله بدبختي د پاکستان له لاسه ده. همدارنګ زیشان پتنګ لیکلي د افسوس خبره ده، چار طرف ته پښتون افغان مري. پرنس جمال لیکلي هسې نمایش دي، خلکو ته د خلکو سترګو ته خاورې اچول دي. همدارنګ شرف الدین عادل لیکلي هغه د پکتیا خواته په پټان ولسوالۍ کې چې جنګ وشو بیا نو هنارابانی کار راغلی و، چې له دې جنګ نه بعد به څوک راځي. پرون په سپین بولدک چمن کې جګړه وشوه.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی، زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تروسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ خپلې کیسې، چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي، په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 6 41.
وخت اتنی مشوي ورزولاندو خبرونو ته د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي د نهو میاشتو پر مهال له ایران او پاکستانه نږدې 1,28,000 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي. دغې ادارې پرون په یو ټویټ کې ویلي، له جنوري څخه تر اکتوبر پورې 6,16,600 افغانان له ایران او 6,63,000 نور له پاکستانه راستانه شوي. په دایکندي کې د طالبانو چارواکي د یوې 19 کلنې نجلۍ د ځان وژنې د پیښې خبر ورکوي. د دایکندي لپاره د طالبانو د امنیې قمندانۍ ویاند غلام علي جاوید ازادي راډیو ته وویل، دغې نجلۍ د مرکز نیلي په یوه کلي کې پرون ماسپښین ځان وژنه کړې. د جاوید په خبره د دې پیښې انګیزه لا معلومه نه ده. د دې نجلۍ ځینو خپلوانو د نوم د نښودلو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي، هغې د کورنیو ستونزو له کبله ځان وژنه کړې. د دوی په وینا نجلۍ په بلخ کې د خپلې خوښې وړ پوهنځي ته بریالۍ شوې وه، خو کورنۍ د تحصیل له دوام سره مخالفت کوو او د هغې د واده کېدو غوښتنه یې کوله. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی وایي، ایروان میلادي کال په ایران کې د بهرنۍ پانګونې نیمایي د افغان پانګوالو لخوا شوې. حسن کاظمي قومي پرون د ایرنا خبري اژانس سره په خبرو کې وویل، د افغان وګړو 1,400 شرکتونو په مشهد ښار کې د اقتصادي فعالیت جوازونه ترلاسه کړي چې د پانګې اندازه یې 1,000,000,000 ته رسیدلې ده. د ایران تر 200 زیاتو مدني فعالانو، لیکوالو او د قربانیانو د کورنیو غړو د یوې بیانیې په لاسلیک سره په ایران کې د اعدامونو د مخنیوي لپاره له نورو فعالانو او اتحادیو هم غوښتنه وکړه چې له دوی سره خپل غږ ملګری کړي. لنډ خبرونه مو واورېدل. تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو او د ورکو شوو او پیدا شوو عزیزانو ګرانو دوستانو ته سلامونه او ښه شپه. ستاسو د بشپړې روغتیا او هوسا ژوند په هیله د نن ورځې دغه خبرونه تاسو ته ماته روشان برابر کړې او وړاندې کوم. درنو اوریدونکو، د همدې روان کال په ترڅ کې موږ د خپلو اوریدونکو څخه یو زیات شمیر غږیز یا صوتي پیغامونه ترلاسه کړي وو چې په هغو کې یا خپل عزیزان لټوي یا کوم څوک یې پیدا کړي یا لیدلی وي. خو که د را رسیدلو پیغامونو شمیر د تیرو څو کلونو سره مقایسه کړو، نو د هغو وختونو په پرتله یې شمیر لږ و. او علت یې هم دا دی چې زموږ هغه کورنۍ شمیرې چې پخوا زموږ ګرم اوریدونکي د هغې لارې خپل پیغامونه موږ ته رالیږل، نور د فعالیته ولوېدل او یوازې زموږ بهرنۍ شمیره کار کوي چې په هغه کې پیغام ایښودل یو څه ګران دي. خو که چیرې زموږ اوریدونکي هڅه وکړي چې په لنډه توګه موږ ته یو پیغام پرېږدي، نو بیا به دومره ګران نه تمامېږي. لکه چې مې په تیرو خپرونو کې هم یادونه کړې ده، که چیرې تاسو تر یوې دقیقې پورې خپل پیغام موږ ته راولېږئ یا ثبت کړئ، نو هم به مو لګښت لږ سوی وي، هم به د نورو اوریدونکو پیغامونو ته ډېر ځای پاتې شي. اوس په هم راسو د تل په شان به د نن ورځې دغه خپرونه ستاسو په هغو پیغامونو سره پیل کړو چې په هغو کې مو د ځینو پیدا شویو کسانو په هکله معلومات راکړي دي.
سلامونه روشن سے محترم تا تکوم سوچ اور آزادی ټول ته خاص زنګړی سلام دا وخت په خیر. زه خالد ارمان د ننګرهار ولایت کمی ولسوالۍ ته تا سره پیغام پریدم. روشن سے محترم، ما یو کوچنی پیدا کړی دی چې نوم خپل یادوی اسماعیل، د پلار نوم عمر یادوی. روشن سے محترم، دا هلک چې دی تور کالی پر تن دی او شنه بوټان هم دی. که د هر چا وي د انساني او همدردۍ د مخې مونږ سره په دې دوه ټلیفونو شمېره اړیکه ټینګه کوي. 0 8 0 5 5 4 2 0 1 بیا یې وایم، 0 8 0 5 5 4 2 0 یو اریباش میرا هم لرم، 0 8 0 9 6 4. یو زل بیا، 0 0 0 3 0 9 0 6 1 6. دا زما شمیرې دی روشن سے محترم، بار بار زما پیغام نشر کوي او دا کوشنه چې دار چاوي ترلاسه کوي. اتصال شمیرا هم بیا وایم، 0 8 0 5 0 5 2 0 1. باقی خخ پرونه
بلی السلام علیکم ډیری مودی بعد زه ټلیفون کې ترغله مل تاج ننګرهار ما ننګرهار ولایت نه زمونږ سیمه کې ننګرهار ولایت د پتورخم کې ما یو مشوم پیدا کړی دا چې نوم یې محمد ده د پلار نوم لونګ یا دی کې دا مشوم د هر چا وی نو ما ترې مهرباني د وجه په دې شمارو زنګ وکي پرې ورته اول د پیښور هم وایم او د دې زی د پیښور شماره ده 0092 یو درې یو څلور نهه صفر و دوه صفر شپږ څلور د دې شماره کوم صفر سو یو اتیا دوه شپږ دوه شپږ دولس یعنی صفر و اته یو شپږ دوه شپږ دوه ازادي راډیو له کوم دغه پیغام ثبت کړی او زړه ولي چې دغه مشهور چا به ډیر مشهور د کوچنی داته کال عمر ده او تور جامع برتن دی اور شپه جاړي دوه مشپره چې ما سره د خوې پما
السلام علیکم روشن صاحب تاسو ته بیا چې څوک اوري ازادي راډیو ټولو ته ځانګړي سلامونه زلې کی ته راغله ما ته محمد نور مرانی ما کابل ولایت د 112 سالي څخه روشن صاحب مونږ یو ماشوم مندلې چې دی محمد الله په نامه دی د احمد الله زوی دی لګ عصبي څنګه هم لري د لاس کلو دی څلو ورځې کیږي چې مونږ سره دی دغه نو ډیر خپه دی خپل کورنۍ ته جاړي بس کار چاته پاته وی یا دې چا دې کورنۍ وی زه ورته ټلیفون یې شمیرې وایم بیا دې مونږ سره اړیکه ونیسي لومړی کې واتس اپ یې دین شمیره وای چې پروا بیا یو دې پاګاتیا ان څو وشت یعنی چې پروا و درې یو اته شپږ نه دوا اخیری و بل یې دین شمیره چې پروا بیا نه څو دې پنځاتیا و څلوي یعنی چې پروا و نه درې صفر اته پنځه څلور اخرې و ډېره زیاته مننه روشن صاحب چې موږ ته وخت راکړه او بیا د خدای په امان ښه وخت
سلامونه او نیکې هیلې روشن صاحب محترم خدای دې کسرو جوړ چې جمعي په تنو لري زه کشمن تاریخي لیم د کابل ولایت د سب دولس ولینا ما ته سمو د مخکې یو هیوادوال د مسعود خورمی په نامه باندې د ایران هیواد نه زنګ وهلی و توای د ایران هیواد ته مخکې تللی وم هلته بندي وم اوس له زندان نه خوشې یم او د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی ځان معرفي کوو که هر څوک غواړي د خورمی صاحب له معلومات پیدا کړي البته مسعود خورمی نومېږي زما د ټلیفون شماره د ماته د زنګ وېدې په معلومات ورکوم 0909 یو صفر یو بل شماره ده 0 څلور اتیا شپږ سوه اووه اتیا
سلامونه نیکې هیلې احترامات روشن صاحب محترم تاسو او بیا چې څو غوري ازادي راډیو ټول خوږو اوریدونکو ته همدا وخت مو پخیر زه در سره د ټلیفون پر کرخ وصل شوی مزاج لیکوزیم او بیا د خوست ولایت له خاص خیم دلته زموږ ملګری یو کوچنی ماشوم پیدا کړی دی چې عمر یې تقریبا د 4-5 کالو په شاوخوا کې دی تورې غټې سترګې لري غنم رنګه قواره لري او تور برابر وختان لري دغه کوچنی ماشوم که د هر چا وي نو ما سره دی په دغه دوه غبرګو ټلیفون شمارو اړیکه ونیسي لومړی MTN شماره 0 واویا 1 لس 3 سوه 8 شپېته یعنی 0 و 1 و 1 0 3 4 8 بل اتصالات شماره ده 0 و 8 0 2 5 0 2 امکان شماره بیا وایم 0 واویا 1 لس 3 4 8 شپېته رشته محترم کله چې دا پیغام نشر کوي تر څو د دې ماشوم کورنۍ پیدا شي او دا ماشوم ورته وسپارو پخته وخت خدای پامان
ګرانو دوستان دا وستا سه هغه پیغامونه چې په وګو کې مو زموږ د زینو هیوادوالو د پیدا کېدو خبر راکړیو ستاسو څخه مننه اوس په هم راس ستاسو هغه پیغامونه ته چې په وګو کې د خپل ورکو سوي دوستانو او خپلوانو په لټنه کوي
سلامونه کیلی دا غاډي رادیو قدرمنو کارکونکو اوریدونکو ته د یو حکم د جلال آباد خار څخه له نه زما یو ورور دی د لکه نه څو خنا درکشه د وجوب ګوند او غوونو کوند کچا دې په اړه معلومات دي انسان هم درد له مخه دي په ریش مې ټلیفون کړو له موږ سره اړیکه ونی شي څه پرواه سالور دې شیاو پاندوس نه زو پاندوس بلش میرا څه پرتاه سالور دې شتاتیا دوه سو یو دریمه شمیره فبروار درینه سوارلس دا سالور سوا درش کیتا مننه و سلام
سبنا نے کہ ہنے استرامات غریب خان نے زیادہ مار گیا لگا تھا تو میں دوست جس نے ہمارا ایکسپیرینس کر کے پڑھا معلومات کی جس سے میں انہیں ہر ویلے میں ہیلپ کر مات کر رہا ہوں اس پر وڑی کون سے ہم لے افغان دیش میرا تیرا گیا نہ ہپن دو نہ ہا جس پر شکا گیا کیا ہے جس لیے کہ کر ہوں پھر وہ پھر جا نہ اتا نہ یو اتا شپل دست میرا سپر اتاویا اوہوی لست ستدیش یعنی سپر تا نها و یو سپر یو ری اتا
سلامونا روشن صاحب تاسو ته ټول اوریدم مت سلام کوم او اخ مو په خیر عبدالمتین بارک زایم د کابل پلوچرخي څخه دغه ته منګ نه یو ماشوم نه درکه شو د شتولا په نامه د 12 کلو بی او که ورتا معلومات یې نو ما درې په دغه شمیره زنګ وهي د انډین شمیره د 0 اتیا نه ویش پک سوا اتا بیا یعنی سے پھر ہوا ہوا ات سے پھر دعا نہ شپگ ہوا ات دخلائی پما
سلامونا روشن سے تا 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 پر سنگ تخنیکی ہم کار تو توک چوری ازادی راڈیو دول تے خاص سلام دا وقت خیر زو ولید خان تنہا ننگرہار ولید لکامی ولی سوالی سخن میری کنی ولی چی دور دمخ کی دماد ترف زوی کامران اپلار نومی صف خان ناگر کشوه ده که چا سرا پا دیر معلوماتی نمون سر دی بدی اخبار گو شماره یادی که ونی سی شماره وایم اپر اتاویا تلور سو پینزلس دوش پیتا یو سلویخ یعنی اپر و اتا تلور یو اینجا دو اصالور یو روشن شماره وایم سپر نهاویا نهاویا اویا تینج سوا شپگ اویا بے تکرار اوم سپر و نہ و نہ و سپر تینج شپگ و شپگ دیر مننا روشن صاحب لتا سخا چه من تم وقت راک لما دا پیغام بار بار نشد
السلام علیکم عبدالحنان مولین مدى کندحار لیتسا اسمائی او دوست رکتی دزی بحلاب پنم څوک پاره معلومات لري او یا ورته معلومات شنو ماته دي په همدغه شمیره کې د خوندې سیم د زنګوي شمیره ده 0 0 0 3 5 5 3 5 5 د شمیرې تکرار دی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نه نه دری شپاز پینزه دری اوه اوه اسمیره تکرار نیسی پر اوه نمیوی شپوردیش پر پینزوز و اویا اویا هم بل اسمیره ده امتین ده سپر اوه 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 دری شپاز پینزه دری اوه اوه اسمیره تکرار نیسی پر اوه سو و اویا شپوردیش پر پینزوز و اویا دخصای تامان
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو مینوال ته محمدی جانان د کابل د کلاکانو څخه دغه تمنګ نه یو ماشوم نه درک شوی د صدرولی په نامه د شپګو کلو به لګه ثابت تکلیف هم لري تور بوتونه او سپین کالی پرتان دی که هر ورته معلومات نه ماته په دغه شمیره زنګ وهي د اتصالات شمیره ده 0308 0508 52 52 52 او بل د انټین شمیره ده 0 و 1 52 92 یعنی 0 و 1 0 52 92 او بل هم د واتس اپ شمیره ده که غواړی چې په واتس اپ انزوران را ولېګنه وان ته په واتس اپ په دغه شمیره باندې هغه و د واتس اپ شمیره د 0 1 1 3 4 9 2 یعنی 0 1 1 3 1 8 9 2 د خدای په ما
همدارز زموږ یو اوریدونکو دغه خبرونه ته یو لیک راستولې دي او په هغه کې داسې وایي رسول خان د وزیر زوی د خوست ولایت د علیشیر د کلی څخه د یو کال رئیس د خوست بازار څخه ورکسوي دي که هر چاته معلومات وي نو په دغه نمبر دی تلیفوني اړیکه ونیسي د تلیفون شمیره 0 1 3 2 2 2 1 شمیره تکراروم 0 1 1 3 2 2 1 او بل شمیره ده 0 99 5 8 4 8 شمیره بیا تکراروم 0 9 5 8 8 4 8 8 کار چا پیدا کړی وي هغه ته انعام هم ورکو دا زموږ د ګران اوریدونکو لیک چې ما ولوست
السلام علیکم روشن صاحب تا ته او تاسو تخنیکی همکاران ته زه به هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د فرحات کلی څخه ستاسو په اړه کېما زموږ یو ګران دوست دی چې غفور یې نوم دی د حاج عبدالحق کا ورور دی د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د فرحات کلی څخه د 2 کال کیږي نه درکوي د پنج مریضۍ درلوده یو ناس یو څه د کار نه کوي نو اکثره وخت به دی تلی و هراته الته به دوا کوله نو هیله لرم هر مسلمان ورور درک ولري نو د اسلامي همدردۍ مخه دی خصوصا هغه ډاکټران چې په هرات کې عصبي ډاکټران دي نو په دغه شمیره دي نو سره اړیکه ونیسي اول د سیم شمیره درته وایم 0 1 9 3 2 1 د دې سیم شمیره بیا درته وایم 0 1 0 0 9 1 0 3 3 دوهم د اتصالات شمیره درته وایم 0 1 3 1 3 2 0 0 2 9 2 0 بیا هم د اتصالات شمیره 0 1 3 1 3 2 9 2 0 نو د ازادي هغه څه مننه کوو باید موږ اواز بار بار نشر کې او هر مسلمان چې د ازمن اواز واوري چیز کمی یا که ژوندی دی درک ولري اسلامي همدردۍ له مخې مستر په دغه شمېره ناست نه کې خو دی چې شناخت سړی و په تنه دی غټ نه و شاوخوا د 30 کالو په اندازه د عمر بلو ان شاء الله ان موږ دې تړله نو که هر مسلمان درک ولري باید د اسلامي همدردۍ له مخې مستر په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي او د خپل مطابق جایزه هم ورکوو ان شاء الله
بلی السلام علیکم په دې هله چې جوړ رو خوش خوشاله بیا سایر شان صاحب تاسو سلامونه کوم تاسو ټول همکارانو سلامونه کوم په دې هله چې جوړ رو خوش خوشاله بیا احمد ساک افغان یم لکه د هار څخه سایر شان صاحب تاسو کې کوم غمو چې دا ونه وکړ چې پیغام د سره فساد ک متاسفانه چې ما دغه دوست نوم نو اخستی ازمر دوست چورکو رزماسه نوم یې سوي ونه دغه دوست نوم چې دې سیمه ولادي د نو کال زی د کندهار څخه نه درکه سوي دي نو دوست یې لمنه څخه جنگ ولي وو دغه دوست نوم نه دی خاص چې موږ دغه پلان کې دوست پیدا کړی دي کچیر هغه دوست ما ژغ اوري نو د سیمه ولاد په نامه دی د نو کال زی کچیر د سره یې ما ته جنگ وې یعنی خپل پیغام ثبت کی او ما ته دغه دوست ټول نشانه راکوایي وځبه د څلغه نشانه او څوان چې ولا په نامه دي نو کال او څخه دي د کندهار څخه نه درکه سوي دي نو دا یو څه وخت کیږي زه خپل شمیري ورته وایې ما کثیر دې ما ژغور ما سره دې پر دغه څه پنځه شمیرو اړیکه ونیسي افغان دې سیم شمیره ده 0 1 0 8 3 3 0 9 2 5 اتصالات شمیره 0 1 8 1 1 3 3 9 پاج 2 شمیره وزل بیا هم 0 1 2 8 10 9 5 2 اتصالات شمیره 0 1 1 3 3 9 2 8 مننه ژوندې و چې تایرو شان صاحب دې موږ پیغامونه نشره نور مو وخت نه سم شو وخت ولري د علاقه
السلام علیکم د ازادي رادیو د ورکشن عزیزانو د خبرونې ټول مینوالو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. خلیل اشنایم له کونړ ولایت مرکز صداقت انکس سراری کټی نکړم. زما یو تن وراره چې صداقت نومیږي، د پلار نوم یې نور رحمان دی، د تره نوم یې عبدالمنان دی، د کونړ ولایت مرکز د کیرالې د کلي اوسیدونکی دی. دغه څلور میاشتې کېږي چې نادرکه شوی دی، خو چاته د دغه په اړه معلومات وي نو لطفاً په دغه شمېره دې قانون سره اړیکه ونیسي. زموږ د ټلیفون شمېره ده 0 شپږ شپېته شپږ شپېته پنځه پنځوس درې څلوېښت. یو شمېره یو ځل بیا 0 شپږ 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 پنځه پنځوس درې څلوېښت. په دغه شمېره باندې واټساپ هم لرو نو پرغه شمیره دې من فراری ته ونی.
سلامونه روشن محترم، تا ته تخنیکی همکار ته د ازادۍ رادیو ټول خوږو اوریدونکو ته دغه وخت مو په خیر. زه خیال زړګی در سره یو ځګیا پیغام پرېږدم ننګرهار ولایت له کامې ولسوالۍ څخه. زمونږ یو ملګری د هغې وراره په نوم د خیدر ولد صبر د نوې میاشتې راهیسې د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ څخه نادرکه شوی دی. د دغه هلک خپل نوم حیدر، د پلار نوم یې صبر او د تره نوم یې ګلولي دی. د دغه ماشوم په اړه هر څوک معلومات لري نو له موږ سره د لاندې ټلیفون شمېرو اړیکې ونیسي چې سالات شماره ده 0 3 0 5 3 3 8 یعنی 0 3 0 5 0 3 3 8. بله شمېره ده 0 9 6 4 2 0 3 8. واتساپ شماره وایم 0 3 0 5 3 8. ډیره مننه، بس هیله ده چې دغه پیغام بار بار نشر شي. خدای پامن.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه ګلدل منډونه ته غریشت ورسواله سفر پاره کوم ورځانه. یو دامه زه تقریبا د 4 کال کېږي د منیر په نامه دی. نو هیڅ پاره موږ معلومات نه لرو. هر څوک چې پاره معلومات لري په دغه نمبر دی موږ ته ټلیفون وکړي. څه پر و تڅلور و تڅلور یو درې تڅلور یو شمیره زه بیا تکراروم. څه پر و اته تڅلور و تڅلور یو درې تڅلور یو دغه شمیره ده. دغه شمیره یو چې مسر معلومات وکړي نو ډیر جن خوشاله کیږي. د کنجک دغه سیمه ده، د غریشت ولسوالۍ د هلمند ولایت منیر په نامه تقریبا 30 کال عمر لري. السلام علیکم.
سلامونه نیکی هیر د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته خکسار د لاندې مل جلال آباد نه. دلته په جلال آباد کې د مونږ لسیمې یعنی د سرکې لسیمې یو ماشوم بې درکه شوی دی. تقریبا 3 ورځې کېږي خرې جامې پتن دي او دغه تور رقم سپلۍ په خپو دي او د سړي جامو کې تور تور نه هم شوی لګینې تور یو سری جامې سره ګډې وړې دي. نو کار چا کتلې وي دور د خپل د ټلیفون شماره وایم په دغه دماغ سره اړیکه ټینګ کړي. د ټلیفون شماره د 0 9 5 9 9 2 یعنی 0 0 0 9 5 9 0. ازادي رادیو نمنه یو جهان او دغه پیغام نشر کړي او بار بار نشر کړي ترڅو د خپل کوچنۍ خپل کورنۍ تور سيږي. خدای په امان.
د ازادي رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. زموږ یو رک عزیز ورور چې ورک دی د متی الله په نوم باندې دی، د 14 کال عمر لري او د 4 میاشتې یا 4 نیم میاشتې کېږي چې ورک دی. خپل د کور څخه درکه سوی دی، د هلمند ولایت د بغنی د ولسوالۍ د شرک د کلی دی. خپل د کور څخه درکه سوی دی. کده چیرې د چا په اړه باندې معلومات هي او یا ورسره وي په دغه شمیره باندې د زموږ سره اړیکې ونیسي. 0 3 1 2 5 2 1 1 شمیره یو ځل بیا صفر و درې یو پنځه دوه یو دوه یو یو. وسلام په احترام.
له هر څه نه مخکې د رادیو ازادي کارمندانو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زما نوم احمد شاه د مزار شریف د ولایت د دولت آباد د ولسوالۍ د سرکمبز د کلي اوسیدونکی یم. په نامه د محمد ایوب د عبدالله خان زوی، دوه کاله مخکې د ایران په لاره کې ورک شوی ده. که څوک یې خبر لري په دغه نمبر دې زموږ سره اړیکه ونیسي. صفر افسد افتاد و یک نود و یک اشتاد و سی پنجا و شش صفر و سا و یو و یو نوی دریات اش بک پنجوست.
سلامونه نیکی روشان صاحب، تاسو څوک چې د ازادي راډیو د لارې دا برنامه او ټولو ته سلامونه کوم. جان فریادی یم، له هلمند د پیغام پرېږدم. زموږ یو دوست هغه محمد نومیږي، د عبدالهادي اکا زوی دی. کم از کم نولس کال اتلس کال عمر لري. نو د خپل کور نه دا لکه شوی دی چې هر چا ته په اړه معلومات وي، مې د خپل ږغ او زما په دغه ټلیفون شمېرو اړیکه ونیسي. ټلیفون شمېرې وایم: صفر اووه، صفر اته، پنځه، دوه ور اته، څلور نه، اووه. او بله شمېره وایم: صفر اووه، صفر پنځه، دوه ور درې، پنځه دوه. شمېرې تل بیا تکراروم: صفر اووه، صفر اته، پنځه، دوه ور اته اته، بیا څلور نه، اووه. او بله شمېره هم وایم: صفر اووه، صفر پنځه، دوه ور درې، دوه صفر پنځه دوه. نو هر چا ته که په اړه معلومات وي، یعنې چاته امسال پاتې وي، نو ما ته دې په دغه شمېرو اړیکه ونیسي. شمېرې ځل بیا تکراروم: صفر اووه سوه اته، پنځه سوه اته اتیا، څلور سوه اووه نوي، صفر اووه سوه پنځه، درې دېرش، شل، دوه پنځوس. خو چې مې ترلاسه کړي ساعت پیدا کړي سبا ښه ژوند کې بیا د خوی کوم.
عزتمن اورېدونکو، په همدې ورسي پیغام سره د نن ورځې دغه پروګرام پای ته رسیږي. موږ تاسو د نورو پیغامونو د رارسېدو په انتظار یو. د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو د ماشین شمیره د همدې خپرونې په پای کې درته اعلانوو. تر راتلونکي خپرونې پورې تاسو ته آرام ژوند او ښه چارې غواړم. د خدای په امان. مختمو ګډې ګډې ګلونه.
گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي، کولای شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ: صفر صفر څلور دوه، صفر دوه، دوه یو، یو دوه، څلور یو، یو پنځه.